رنوری دن کو سلام پا کابل کې ته بجه شوې په رواني او سات کې دوه خبر رواني تاندې څنګه او درسي سات تر تلرو خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یوشیانګ ډاډ ورکړ چې هېواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبري اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر خپور کړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دیني عالمان راټولېږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول، د دیني عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه چې د تهران په کانفرنس د طالبانو حکومت هم په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی وو، د جمعې په ورځ د شپږ شپېته کلونو په عمر په کابل کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی وو. نوموړی چې په 1352 لمریز کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده، په 1301 کال کې هېواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن وو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار ته نږدې په مسلونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این ای نښې د څېړنو لپاره استولې دي. تامدیال کې د دې برید د مړو شمیر پرون تر 9.5 لوړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت ته جوړو شوی او مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. رن اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. په رواني اوسات کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دوه خبرونې تاندې څنګ او درسي ساعت تر تل روخ تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. غنم په ټوله منځنۍ اسیا کې د خلکو اصلي خواړه ګڼل کېږي چې یوازې وریجې ځای نیولی شي. د کاښتۍ د خبرداری د سیسټمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. تبداسیل کې ده چې د غنمو او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د هېواد د بېلابېلو سیمو خلک اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خبري پاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې قزاقستان، افغانستان او د سیمې نورو هېوادونو ته د ناګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکی هېواد دی. او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتۍ د خبرداری د سیستمونو شبکه یا فیوز نت چې په ځانګالو هیوادونو کې د غذایي خوندیتوب له پلوه د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي، دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نوموړي شبکه په خپل بولټن کې د ځانګړو ښارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو میاشتنۍ بیې خپروي. د دې شبکې د راپور له مخې د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نت وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې خورا لوړې شوې. محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی.
برنج درجه اول 3400،
لومړی درجه وریجې په 3800 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي اوړه په 1200 افغانۍ او وطني اوړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بای کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د غوړیو 14 لیټره دبی چې په 1450 یا 1500 اوس په 1450 افغانۍ سیوي.
د فیوز نت د راپور له مخې جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات ښه وي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس د راپور له مخې د کندهار بازار د جنوب لویدیځ ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګارۍ سره لاس ګریوان و. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان وایي
داش بیروزګاری ش پر دنیا یو خواري هم نسته او به و چې د کښمن نه دی کړی و دا نه تخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کوم زه کوم دغه شاړی پرتی دی پر دنیا یو ژوندګی نسته نش پنی نه بزګری نه مزدوري. حکومت زموږ د خواهش ته شمه ژوندګی را برابر کړي زموږ ته یو کار او کټار برابر کړي.
د کښتۍ د خبرداری د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولي سیمې په تیره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور له مخې د سیمې 80% وریجې پاکستان تولیدوي چې د سیمې د هیوادونو او نړۍ بازارونو ته صادرېږي.
دغه مرکز استادان وایي په کاچ مرکز له خنړۍ پیښې یو کال تیریږي خو د طالبانو حکومت د خپلو څیړنو پایلې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره نه دي شریکې کړي. د دغه ځانمرګې برید یو شمېر ټپیان بیا وایي چې د دې پیښې نه وروسته له جسمي او روحي ټپونو سره تر اوسه ژوند تېروي. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په 8مه یا د سپتمبر په 10مه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاټ تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو او نجونو د کانکور آزموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 130 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وای چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جنې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ او د هغې ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاچ ښوونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فاتنه حاجزاده وای د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فاتنه وای نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه، هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و، خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې، نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې، خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړه.
امو کامرای امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریج شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې شپږ غړي د ده په وینا د کاج پر تعلیمي مرکز د برید عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیز مرکز د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تانې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتماً درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس نیو مهارتونو زده کول، کله داسې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوسې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم، د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم، سهار 10 بجې راپاڅېږم، بیا 12 بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډېری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو ګیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې ګیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه ګیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري ځان ته کاروبار ولري هیڅ وخت ګیم نه وایي.